آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شیبادیان پر خبرونه کې مو هر کله کوم ل آلمان او افغانانو سره څنګه سمم راسته کېدای شي، دا موضوع مو د بحث لپاره ورسته تر دې انتخاب کړه چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغه ادارې یا اوچا طالبان تورن کړل چې د بشری مرستو په چارو کې مداخله کوي. مخکې تر دې چې د بحث ملمانه تاسو ته معرفي کړم، اوسی احمد زی راپور لري. مخکې تر دې چې په دوه موضوعاتو باندې د بحث دوام ورکو، د اوچا راپور له اوسی احمد زی څخه اورو.
د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږې ادارې یا اوچا په یوه راپور کې ویلي چې طالبان د دوی د مرستو په چارو کې مداخله کوي. اوچا د اکتوبر په 28 په خپل راپور کې څرګنده کړه چې د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو مداخله د اګست په پرتلې 13% کې زیاته شوې او د پروس کال همدې مودې په مقایسه 6.8% ډېره شوې ده. اوچا ویلي چې په دې ترڅ کې طالبانو خلک نیولې، خوشنطي ورسره کړی، مرستې ګرځولې، د بشر مرستو د رسولو مخې ته یې خنډونه جوړ کړي، له کارکونکو څخه د پټو معلوماتو وختانه کړي، د خزو پر کارونه محدودیتونه لګولي او خپل کسانی ګمارلي چې د مرستو چاري مخته یوسي. په ختی سبزه کې د خوړو د نړیوال پروګرام یو کارکونکي چې د موضوع د اساسات تل عمل نه غوښتل نومي افشاشي ازادي راډیو ته وویل.
ګونه مثلا د دبليو پی د ته کوم کارتون راشي مونږ ته واضح معلومه ده، مثلا زر کارت راشي نو 200 شل خوښه ده سید امر بالمعروف هغه ته کوي د محتسبین او تور کوي او بیا ول سوال کومندان او نور د امنیت مدیر دغه ته نو ول سره ټول شپږ سو کارت اوزي یو بسته ول سواري چې درې لکه نه کوستري نو شپږ سو کارت ورته هیڅ کفایتونه نور مشکلات هم شته د نور مو حساب سره.
د طالبانو وینز بلا مجید په دې اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځواب نه کړ، خو تر دې مخکې د طالبانو چارواکو د مرستو په چارو کې د خپل حکومت او خلکو د مداخلو راپورونه رد کړي وو. خلک له طالبانو څه تمه لري؟
موږ د حکومت نه اراده ده چې د مایسات دلته راځي او ډېر ښه مرستې کوي موږ سره او دا پرې دي چې د غریبو خلکو ته یو خیر ورسیږي، دې خلکو ته اجازه ورکړي او دوی وګرځي او د غریب خلک په نخښه کې او دوی ته څه خیر دونه ورسیږي.
پوستون جډیر د خدای افغانستان د خلکو د تقریبا 70% خلکو تکیه پام دی بشری مرستو ده او غوښتنه می ده چې په بهرنیو بنسټونو مؤسساتو بندیزونه ختم کړي چې خلکو ته مرستي ورسی.
او چا ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 30 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري.
د حسین احمدی راپور موریده په دې بحث کې مو شینکی کړوخیل په کاناډا کې د افغانستان په خوانی سفیر او د چارو شنون کې ته بلنه ور کړی ده. د پانتون استاد عالم خان احمد زای پرې خبرونه کرا سره دی او صلاح الدین سیدی د سیاسي چارو کتون کې ته مهم بلنه ور کړی ده چې په بحث کې را سره برخه واخلي. اخلي کړوخیل څه فکر کوي چې دغه تور چې او چای په دوی باندې پوری کوي چې په طالبانو باندې چې دوی د برستو په چارو کې مداخله کوي، که تاسو نظر واخلم یعنی څه؟ سلامونه درنو
وایته معلوم دار دا قابل نگرانی ده زکه چه بخوان یا ده شرون هم دا مثلا مطراوه چه گوی طالبان با ده کمکون پرویش که لاس وحانه کردی حتی یو فیصدی پسلا یو لاس فیصدی بخپل اخلی چه وایی چه زمگا جنگیالی هم مستحق دی او دوی ارمن خلق دی بلداسی مثلا دوی پا لستونه که ګوتې وهي چې چاته بد ورکړی شي او چاته بد ورنکړی شي، ځکه چې دوی هدي ازلي کوشش کړی وو چې هغه کسان چې پخوا په خانه ادارې سره کار کول او خصوصا په امنیتي سکتور کې حتی هغه کونډې یتیمان هم چې شاته پاتې دي نه غواړي چې هغوی ته د مرسته ورسیږي. درېیم دا چې دوی په شدت په معنی ممانعت وکړه چې مېرمنې یا ښځینه سازمانونه مثلا یا ښځینه کارمندانې په توزیع د کومکونو کې دوی رول ولوبوي. دا ټول مسایل د دې داسې راټولوو چې طالبان که وغواړي که ونه غواړي په دې مسله کې لاسوهنه کوي او بیا هغه نه چې دوی نشي کولی خپل خلکو ته مثلا دغه کوبکونه ورسی او ته مهیا کی یا کارونه او ته پیدا کی مګم هغه مرسته چې له بهر ناراضي په هغه کې لاسونه کوي چې د پایلا با منفی وي دی په پاولس باندې او همدارنګه دی
مننه د پایلو موضوع ته بیا هم راشو چې د دې تاثیرات په ټولنه باندې سوی او په اړمنو کسانو په خصوص سرنګوي صلاح الدین سیدی د سیاسي چارو کتون کې هم را سره دی سیدی صاحب تاسو څه فکر کوئ چې وچا ولې دغه تور پوری کوي البته په تیرو درو کلونو کې نه تر دې مخته د جمهوریت په وخت کې به هم کله ناکله ورته تورونه پوری کېدل خو نن سبا یو څه جدي دي حتی ارقام وړاندې کوي چې مخکې ما اشاره ورته وکړه چې دوی ویل چې تقریبا په درې اتیا مواردو کې د دوی کارونه تکنی شوي دي سیدی صاحب
بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو درنو درنې ملمنی او محترم ولیدونکو ته وړاندې کوم وقته خبرې دادی چې دا مسائل نه اول وو او نه اخر دي دا باید په مبدئي شکل باندې په سیستماتیک ډول باندې حل شوی وای او حل شي چې متاسفانه نه دي شوی څه معنا کله چې موږ ټول په یو اواز غکو چې نړیواله ټولنه مکلفه ده هم اخلاقی هم قانوني او هم د یو سلسله اصول پر بنیاد باندې چې پرته د دې چې په سیاسي لحاظ باندې افغانستان کې څوک په قدرت کې ده د افغانستان خلکو ته باید دارو دلمر او راستي ورسول شي او دا واجب باید ادا کړی شي دا هغه مبدئي شی دی چې په باندې عمدترین اشخاص او افراد او سازمانونه په دې باندې باید توافق لري چې توافق لري دوه خبر آیا د دې مرسته رسول چې همیشه به د جنجال سره مواجه وي او مواجه دي باید د طالب چارواکو لخوا وشي او کد نړیوال سازمان لخوا وشي په دې کې اتفاق دی چې هغه حاکمیت چې تر اوسه پورې د مواجهو یا غیر مواجهو دلایلو پر بنیاد باندې په رسمیت نه دی پیژندل شوی نو ولې په داسې مسایلو کې مداخله وکړي سوال مطرح کیږي چې دا مسأله باید نړیواله ټولنه په تمام شفافیت سره د طالب د دی فاکتو حاکمیت سره حل کړي وای او حال شي آیا تاسو مونږه پرې دی چې د امرستي ملت ته ورسو او که تاسو پکې مداخله کوئ که په پرنسپ لحاظ باندې دا ومنل شو چې باید ومنل شي چې دا د نړیوالو سازمانونو کار دی چې د امرستي ورسوي د دی فاکتو حاکمیت چې ځان د اسلام او د وطن خادم غړي مشروع ده که مشروع نه ده د دې په مقابل
سیدی صاحب سیدی صاحب دا خبره چې د مرسته په څوک رسوي په خو هم یعنی تقریبا شاوخوا څلور بشکلونو را پدې خو په افغانستان کې هر وخت د چارواکو دغه انتقاد چې دغه کوم مرسته چې نړیوال رسوي دغه لګښتونه زیاتیږي مصارف زیاتیږي نو بناً ډېر پیسې په یغ باندې مصرفیږي چې دوی خپل کارکونکو ته ورکوي که دغه اړخته توجه وکړو په کار نه چې افغانان د مرستې ورسوي
دا سوال متاسفانه مونږ افغانان یو سلسله تاریخي مسائل څوارلس کال یو سلسله تاریخي مسائل د ملل متحد چوکاټ د کارکولو په ارتباط یو سلسله نور شیان مونږ غواړو چې په همدغه لحظه کې همدا اوس حل کړو دا چې د ملل متحد سازمان څومره کاری دی که کاری نه دی د ملل متحد سازمان د مرستو څو فیصده په خپلو کارمندانو ډالري معاش ورکوي دا نه د افغانستان مسله نه ده خبره داسې ده مبدئي چې ته څوک یې چې زه چې مصرف رسوم ته زما په کار کې مداخله کوي دا خو زه په رسمیت نه پېژنم نو په دې خاطر باندې د طالبانو دا اعتراض چې مونږ باید ورته لایحه جوړ کړو مونږ باید په جریان کې اوسو مونږ باید خبر اوسو تاسو مصرف زما مصرف زیات دی که زیات نه دی پته یې څه زه سل روپۍ مې راوړې دي د دې سل روپۍ نه شپېته په جیب کې ږدم څلوېښتې مصرفوم ته بیا رادیو تلویزیون دنیا ته وایي چې او دنیا او خلکو دغه خلک چې وایي چې افغانستان د مصرف رسوي دغه تنها شل فیصد مصرف کړي نور په جیبو کې کېښود بس همدومره ستا کار
مننه سیدی صاحب
اما د ده نه پورته کار کول او موانع ایجادول دا مشروع نه دی دا درست نه دی دا بېځایه خبره
مننه
آزادی په چپو کې پروگرام د ماشام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
له عالم خان احمدزی سره هم رابطه ټینګه شوې ده. له دوی به وورو احمدزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه مرستې چې وچا انتقاد کړی دی چې طالبان د بشري مرستو په چارو کې مداخله کوي، که ستاسو نظر لومړی په دې برخه کې واخلم چې وچا ولې دغه خبره کوي، یعنی آیا دلایل زیات شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مخبل سلامونه تاسو ته او تاسو ایدونکو اوریدونکو ته هم در از ملمانو ته وړاندې کوم. مشکل دا ده چې دا تقریبا ډیر وخت نظام دا خبرې غوړو چې د مرستو په ویش کې مشکلات سنځ دي په خاني رژیمو کې مو اوس هم دا راپورونه راغله. نو دا متاسفانه مشکل دا ده چې یو کوارډینیشن یا مهنګي نشته د پتو د وچاپ منځ کې. همدار از خپل د طالبانو کې کېدای شي بعضی خلک ویچې کوشش کوي چې خپل غټه باندې دا شاید تمام کیو، یعنی خپل خپلوانو یا دوستانو ته دغه وکی چې انسان متاسفانه دی دا کلتور ده، او دا کلتور خه کلتور نه ده، باید دینه موږ لاس ځان لري وساتو. او بل دا چې کله هم سروي کې په سروي په وخت کې هم د او چاو د اسلامي امارت منځ کې اما هنګي ډیره ضعیفه کمزور ښکاري.
احمد صاحب او بخشي احمد صاحب
مطلب دا مشکل ستا
او بخشي تاسو په اما هنګي ټینګار وکړ، نو دا اما هنګي ولې باید نه وي؟ ځکه چې وچا هم په افغانستان کې په داخل کې ده او ملګری ملتونه ما عمل ته دی او مرستې رسوي، نو دا اما هنګي خو فکر نه کوي چې حتی د یوې غونډې کار دی چې باید حل شي؟
مشکل د پلاننګ په انټیګریشن کې دا، یعنی پلانونه سره یو ځای سوی نه دي. مثلا د افغانستان اسلامي امارات بیړنیو مرستو پلانونه بیل دي، د بیړنیو مرستې مستقله ادارې پلانونه بیل دي، د سری میاشتې بیل دي، د اوچا بیل دي. نو په هغه پلاننګ، یعنی موږ سه پلاننګ انټیګریشن ورته وایو، هغه نسته. دوی پلانونه هغه بیل جوړوي، هغه بیل جوړوي او بیل جوړوي، او په نتیجه کې هم هنګي لبای نه ځي او داسې مشکلات سوزی راځي.
مننه اغه لیکړو خیل، تاسو څه فکر کوئ؟ په خو چې کله تاسو په پارلمان کې وي، په یوه وخت کې هم افغانستان سره بشری مرستې کې دی، کله ناکله به شکایتونه وو چې دا مرستې سمې نه رسی، خو په دومره موارد نه و لکه اوس چې دی. په هغه وخت کې هم مشکل د هم هنګي و. آیا دا همجغي په اساني سره نشي حل کېدای؟
زه فکر کوم ستونزې د بخوا او وسټ فاکټري په خوا مثلا حکومت به ملي ټولنې سره په پوره همغږي کې کومکونه غوښتل، همکاریانې کولې، اسناد یا ارقام ور په لاس ورکول، یعنی تبادله د معلوماتو ما او غوښتنه م کېدله، او حکومت حدی ازمی کوشو کو چې مثلا د برسندوی ادارو رضایت وساتي. اما به دې شرط په هر اداره کې داسې کسانو چې کېده شو هغه خپل هغه شخصي موقف یا مقام یا صلاحیت چې درلوده یا ناوړه ګټه اخیستي، ځینې ډېر مشخص موارد کې. اما په مجموع کې سیستم په دې باندې نه و چې مثلا په برسندوی ادارو فشار راوړي چې 40% خدمتمن دی په اختیار کې راکې زی توزیع کوم، د لسنو کې به دی خلکو ته ورکې، د لسنو کې به دی خلکو ته نه ورکې. یعنی حکومت چا سره شخصي دښمنی د ول سره نه درلودل، او نه خاص خلک له کومکونه یا له برسنه محروم اول. دا یو لوی توپیر ته موږ نه شو کولای چې په خو او اوس ان هلته کې د شکم والی مثلا کوم یو خاص نفر درلوده یا په تقرر د اشخاص کې چې مثلا د تکار ورک چې په توزیع کې همکاري وای کی، یا مثلا په دغه کلی کې مثلا سوز زیاتره دي چې تاسو هم دوی ته مرسته وکړي. اما په دې شکل چې اوس کېږي په دې شکل باندې کله هم دا
مننه. سیدی صاحب، څه فکر کوئ چې دغه دریاتیا پروژې چې ځنډیدلې دي د امدې مداخله په عمل لکه څنګه چې وچاوي، که څه هم دوی دا خبره کړې ده چې دا په موقتی ډول ځنډیدلې دي، د حل لار څه ده؟ ځکه چې دا خو عام ولس متاثر کیش.
د حل لار کار اهل کار ته سپارل دي. د حل لار په دې ده چې دا څه چې وایو د دې ترجمه وکړو. د حل لار دا ده چې کارونه باید د طالبانو د حاکمیت سره همغږی شي. همغږی یعنی څه؟ نیمه ته ورکړ شي نیم زه واخلم. همغږی په دې معنی چې ما زما مال چې زه نړیواله ټولنه یم تسلیموم، ویشم خلکو ته، د تا په اشاره وویشم، دا همغږی تعریف وشي. دا درسته ده یوازینی وظیفه چې د طالبانو د حاکمیت په دغه مرحله او په دغه حالت کې ده یو ده، زه نړیواله ټولنه راځم خلکو ته دوا او دارو وړم، ته مې امنیت ساتې که نه ساتې؟ وسلام، یا یې ساتې یا یې نه ساتې. درېیمه خبره نشته، دی درېیمه خبر کوي، ما سره همغږی کا، ما سره تنظیم کا، زما د سره میاشت څه کاره؟ زه تا نه منم، تا مې په رسمیت نه پېژندلې، ملل متحد په رسمیت نه پېژندلې، ته ولې زما په دې تقسیم کې غیر عادلانه کوم؟ ډېرې نړۍ ته مطبوعات لري، میډیا لري، جهان لري، او خلکو دا خلک چې راځي چې وایي چې زه $100,000 راوړم، اتیا زره یې خپله وخوړ. وسلام، نور دې څه د لاسه نه کېږي او نه باید معنی ایجاد کړي. دا هغه شی دی چې تر اوسه پورې لا تعریف شوی نه دی، او دا ساده تعریفول غواړي چې زما د حکومت سره نه هم ته څوک یې؟ زه خو تا په رسمیت نه پېژنم، نړۍ دې په رسمیت نه پېژني. زه ما سره په تقسیم کې چې زه سره میاشت څونه ورکړه، ته ورکوه، ته دې خپل کار کوه، زه خو د تا سره کوم همغږي نه لرم. بله، ته زما امنیت ساتې که نه؟ نه ساتم. خلاص، ختم، ساتم. دا چې دې څوک چاته ورکوم، دې کې د تا کار نشته.
خو سیدی صاحب، وبخښئ، همدغه مرستې چې راځي، همدغه مرستې د هغو بانکونو له لارې راځي چې هغه له طالبانو سره دي، همدغه مرستې په هغو ځای کې تقسیمیږي چې د هغوی سیمو چارواکي همدغه طالبان دي. نو فکر نه کوي چې په ورته وخت کې چې نړیوال دغه مرستې کوي، دوی باید له طالبانو سره هم همغږي رامنځته کړي؟
د تفاهم لاره، د رابطې لاره، دا هغه نه سوء استفاده د خپل رسمیت پیژندلو لپاره دا خطا کار دی. د طالب سره کوردینه کول او د طالب سره د تعامل مفهوم یو مفهوم دی. په دې مرحله کې که چیرته غواړی چې د طالب حاکمیت په رسمیت وپیژندل شي، وی پیژنې، د کدا بل بحث دی، تر اوسه بوله لا نه دی شوی. دا چې طالب په حق پر رسمیت پیژندل شوی که په ناحق، لا تر اوسه نه دی، دا جدا بحث دی. اما نه دی پیژندل شوی، چې نه دی پیژندل شوی، دا ولې طالب پکې مداخله وکړي؟ ته دې لاړ شه اول د پر رسمیت پیژندل رسمي کا، بیا راځه زما سره په تقسیم باندې وغږېږه. غیر د هغې نه، ته د سیمې د پکتو توپک په لاس کسې ما ته مې امنیت ساتې چې زه دا خلکو ته مرستې ورسوم، دا چې زه څنګه رسوم، دا زه پوهېږم، دا زما کار دی.
بله، معنی نه سیدی صاحب. احمد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې حل لاره څه ده؟
زه فکر کوم چې حل لاره دا ده چې خپل ملل متحد او دا د اسلامي امارت چارواکي سره کینی، او د دوی خپل منځي چې کوم مشکلات ستونزې دي، دا خپل منځ حل کړي. خلکو ته د نقص ضرر نه رسوي، خلک ډېر مشکل سره مخامخ دي، غربت به حد کچه پورې رسېدلی ده، خلک ډېر حالت بد ده. نو په داسې حالت کې باید دوی زړه سواندي څخه کار واخلي، او دغه خپلو په منځ کې چې کوم اختلافات دي او مشکلات دي، دا په خپل زر تر زره حل کړي، او منځ کې خامه هنګي راولي، او په یو د پلانونو یو بل سره شریکي، او په ګډه دا کار سره وکړي په خنیت سره، او په صحیح توګه دا مرستې راورسوي. نو مهم دلسوزي ده، باید دا دلسوزي د دواړو په منځ کې باید راشي، او په دې خلکو ملت باندې رحم وکړي.
مننه احمد زید صاحب.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزادی په څپو کې پروگرام له آزادی رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې، او د خبرونه تاسو په فیسبوک هم کتلی او اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره شینکی کړو خیل عالم خان احمدزی او صلاح الدین سیدی ته بلنه ورکړې ده. د بحث موضوع مو دا ده چې لاړمنو افغانانو سره څرنګه په افغانستان کې سمې مرستې کېدای شي. د یو شمیر بې وزلو کسانو چې آزادی رادیو ته پیغامونه ثبت کړي دي، دا پیغامونه سره اورو.
دا کوم مرسته چې افغانستان ته راځي، دا غریب غربت نه ورکول کیږي، دوی په زیات ورته کارونه د کار زمينه برابر شي او په خپل ساحو کې د ورته کاری فرصتونه برابر شي، کارخانه د ورته جوړ شي، ترڅو د غریب خلک کار وکړي او د خپل لاس او تناکو فایسته مندي یو 15 روپۍ کوټه وي او د مفت پیسې ډېر خینه تمامي.
غلام احمد احمد هلمند څخه په هلمند ولایت کې د کلای پوسټو د لوی کاریاس په سیمه کې چوروره د دبليو پی د خواکه مسروي کې په شفاف ډول مطلق نه دورور ګردن دیوالې ده یا واسطه بازی ده خوار او غریب سړی ته ولاکه شی لا رسیش.
زه د مرجې ولسوالۍ سره خبرې کوم، تن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین راسي وای خوار او غریب را وشه ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای هغه مختور تراول نور خوار او غریب خبر لانه یدي کارټونه اخیستي نو مانی لیکلي کارټونه ټول ته رسیدلي خوار او غریب نه په خبر دی نه رسیدلي هغه چې ولسوالۍ ته ورسې ملته څوک نور پرېږدي هغه سره نس پیدا کولای.
زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم، دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه هغه مستحق خود به نه رسیږي یا یې ماړه وړي یا د وایستې والا وړي.
دا ځدی رډو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې. په دغه پیغامونو کې یو پیغام زما په باور ډیر مهم و چې دا وړاندې سي درلو چې باید افغانانو ته د کار زمينه برابر شي. اغلی کړوخیل په دې برخه کې که تاسو یو څه توضیحات ورکړئ.
کاملا دا ډیره مهمه خبره ده چې تر څو پورې به موږ د خیرات په بوجۍ باندې ژوند کوو دا یو لویه ستونزه ده چې افغانان ته ډیر اسان نه تمامېږي. څنګه چې دوستانو هم شکایت وکړل کله کله متاسفانه هغه د کلي نمایندګان هم خیانت کوي، هغه خپل خپلوانو ته د کومکونه رسوي طالبانو لاسوهنه برسېره او همدارنګه چون ښځو نمایندګي نشته نه په اسې نماینده چې دا لس جوړ کړي او نه په پیسې توضیح کننده د دې کومکونو به هم نیمګړتیاوي. اما له ټول نه مهم هم دا ده چې واقعا په افغانستان کې انکشافي کارونه باید شروع شي تر څو پر خلکو ته کار پیدا شي. مشکل دی همدا ده چې د طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژندل شوی دی. دوی سختریزه پالیسی معنی دی کې چې دنیا د دې اجازه ولري د خپل او د ولس له طرفه باندې فشار ته چې په افغانستان کې داسې د سرمایه‌ګذاري مکو یا کومکونه مکو سره د بشري برسو ته اجازه شوی ده. نو او کچېره دنیا په دغه فرغ باندې ورسی کې او افغان ولس هم دې ته قوي یا د تخایي وکي چې مثلا د کومکونه څنګه د غیر دولتي مؤسساتو طریقه زین انکشافی برنامه په لار واچول سي خلکو لپاره یو د کار زمينه برابر سي او هغه یو عادي معاش هم څه وخت شي یو کال پورې او کلیسي په دې باندې گزاره وکي ولا چې د څو میاشي. اما هر میاشي لپاره کومه کم نه رسیږي هم دې خاطر ده چې په افغانستان کې خواز وکړي ډیره زیاته شوی دي. هغه کسان تقریبا د 30 میلیون نه پورته کسان که کومک یا مرسته ورته ونه رسیږي او غیبا یو لقاحتی سره مخامخ شي. نو دا واقعا یو په ځای غوښتنه ده. امیدوارم چې بین ملل ټولنه همدارنګه افغان دل لپاره کار وکړي.
اغلی کړوخیل روانه ولې تاسو په کاناډا کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنټ سره وکتل، دغه موضوع هلته یاد نشو چې د بشري مرستې څنګه افغانانو ته ورسی؟
زه د پیګم هغه کوروب کې چې ما سنځوم زما امام دا یو خبره و چې کله هم د افغانستان لپاره مرستې سیاسي نشي ځکه چې افغانستان خلک په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري. دا خبره په دې شکل باندې یاد ونه وشول ځکه چې کېدای شي یو څه د کسانو غوښتنې دا وکړي چې مرستې باید ودرول شي. ما ویل چې نه باید دریږي نه بلکې باید ته دوام ورکړي ځکه چې افغان ولس باید د طالبانو د حاکمیت قیمت ورنکړي.
او وبخښه نو شاغلی بنټ سو ویل تاسو ته
خاغلی بنت خو صرف غوښته چې د افغانانو نظریات واوري او همدارنګه په اخر کې دوی هم چې کاناډا دولت دوی نه دعوت کړی چې تاسو باید راشي هم افغانان سره وګوري او هم سره خپل نظریات مشورې شریک کړي. نو بیا به هغه به هغوی سره دا خبرې کوي. اما هغوی صرف غوږ نیولو چې افغانانو نظریه په مختلفو برخو کې څه دی.
مننه سیدی صاحب، دغه موضوع د افغانانو په غونډو کې بیا بیا یادی شي. یو شمیر کسان د دې له خاطر چې له طالبانو سره مخالف دي او غواړي چې د دوی رژیم کمزور شي نړیوالو ته دا وړاندیز کوي چې په افغانستان کې باید له اړمنو کسانو سره مرستې ونی شي ځکه چې د دغو پیسو خصوصا د ځینو مؤسسو پیسې چې بانک ته انتقالیږي په بانک یو موده پاتې شي او له هغه طالبان د دوی په وینا استفاده کوي او ګټه دوی ترسي. څه فکر کوي چې څه باید وشي؟
دا دومره ساده لوحانه استدلال دی لکه چې وویل شي د شپخانه کې نفر مړ شو شپخانه لغوه کړي، تیاره سقوط وکړه تیاره لغوه کړي. دا همغه اول ورځې نه چې د طالبانو حاکمیت راغی او په همدې خبره ما ورباندې تاکید کوو او منطق مې را کوو او بیا یې وایم چې مرستې د افغانستان خلکو ته نه باید سیاسي شي، دا غیر انساني دی. دا چې پروژې جوړې شي چې د مفت خورۍ نه ووزي، دا یو مهاله پلان نه دی، یو لنډ مهاله. بیا هم هغوی چې په امور باندې مسلط دي داسې ښکاري چې بې کفایته دي او د حل د مسایلو توانایي نه لري. په کلکه بیا تاکید کوم چې مرستې په هیڅ بهانه د افغانستان خلکو ته توقف ورکول درست نه دي. د مرستې د طالبانو په شمول د طالبانو افرادو ته رسول د یو افغان په توګه دا مرستې چې کیږي، دا اعتراضونه چې مخکې وشو، دا ټول په دې برحق دي چې سطح او کچه د مرستو رسولو ضعیفه ده او د افغانستان ډیر خلک دا مرستو ته ضرورت لري. زه په دې باندې باورمن نه یم چې دا مرستې چې چاته رسیږي دا به مستحق نه وي. د افغانستان د نیمایي نه زیات خلک مرستو ته اړتیا لري او دا مرستې باید ورسو. اما د طالبانو د حاکمیت مداخله چې ما سره همغږي کا، زه به درته تنظیموم په ګډه به ویشو، دا خطا بحث دی، ناروا بحث دی او دا موانی ایجادوي. اما په هیڅ صورت باید مرستې ونه درېږي.
مننه احمد صاحب. لکه څنګه چې سیدی صاحب ویل چې دا مرسته باید افغانانو سره وشي، او مخکې هغه لیکړو خیل ویل چې ریچارډ بنټ سره هم دا موضوع مطرح کړی دی چې افغانانو سره باید مرسته دوام وکړي. ستاسو څه نظر دی؟ هغه ځینې کسان چې په طالبانو باندې د فشار لپاره دا خبره کوي چې دا یو وسیله ده، په دوی باندې باید فشار راشي.
دا به ملي اصول هم دا دي چې کله هم د بشريت موضوع را په مخ تسي، نو بیا هغه وخت کې سیاست او بشری مرستې باید سره جداوي، هیڅ وخت سره ګډې نشي. که طالبانو حکومت دلته دا هر څه کوي، د کوم د افغانستان خلکو کومه غنه ده او ګناه نه ده، او که او چا څه کوم کارونه کوي، یا ملل متحد بازي مصارف زیاتی طالبان په ډېر اعتراضونه لري، هغه کوي. هغه کوم د طالبان و د افغانستان د خلکو کوم مشکل نسته، کوم قصور نسته، او افغانان متاسفانه همیشه کړیږي او کړیدلی دي او اوس هم کړیږي. نو په کار دا ده چې په دې کې حکومت د طالبانو اسلامي حکومت پورا غور وکړي او دوی سره داسې امانګي وکړي چې دې مرستو ته لازمینه مساعده شي. هغه خپل ملل متحد هم خپل چوکاټ لري او هغه چوکاټ نشي وتلی، او دوی وایي چې موږ حاکم یو، حاکمیت لرو، نو موږ هزار شي دي موږ سره پوره پوره کوارډینیشن شي. دا یو پروسه ده، دا پروسه وخت اخلي، ورو ورو دې اقدام پیو کی، خو دا څه اقدامات نه کوي چې موږ مرستې بند شي. لکه دریاچا پروژې تاسو یادوري وګړي چې بند دي، دا ډېر لوی تاوان ده د افغانستان خلکو ته. او په د زمان کې دا ملي کومکونه چې کوم راځي د دادې ورو ورو یو د پلان په اساس باندې، د ګډه ماهنګي په اساس باندې له بشري مرستو څخه واړول شي انکشافي مرستو ته، چې د څو خلکو ته قرضي ورکړي شي. لکه بل ورځ د یوناما مشر ویل اعلان وکړ چې خلکو ته قرضي ورکو، وړو وړو پورونه ورکو، چې تر څو خلک بزنسونه او تجارتونه جوړ کړي. دا ډېر ښایسته قدم ده. همداسې ورو ورو باید د خپل مرستې واړوي انکشافي ته، نو ورو ورو به د غربت کچه راکته شي او خلکو سره به.
مننه احمد صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
دا دوه خبرې چې واړه پورونه افغانانو ته ورکي، او یو بل وړاندیز دا هم د ځینې کسانو کې چې حرفوي زده کړې باید افغانان ترلاسه کړي چې په خپله په پښو ودرېږي او خپل کارونه مخته یوسي. احمدزی صاحب وویل چې د یوناما خبرې ته اشاره وکړه چې له افغانانو ته باید واړه پورونه ورکړي، او یو وړاندیز دا هم د ځینې کسانو کې چې حرفوي زده کړې باید افغانانو ته شروع شي او زیات شي. اغلی کړو خیل، په دې دوه برخو کې کستا سو نظر واخلم، آیا ممکنه ده نن سبا دا دواړه کارونه؟
دا مهمه ده چې خپل خصوصا ښځینه مستحقین سره. دوسره واقعا بعد کار وشي چې دوی په کوم علاقه کولای شي چې ماسه خود کفایت ته ورسیږي، که دوی ځینې ټریننګونو ته ضرورت لري، که دوی خپل تولیداتو ستاندرد کولو ته ضرورت لري، که دوی بازار قرضه اخیستلو ته ضرورت لري. نو دا مربوط ده چې افغانان اړتیا په کوم بخش کې ده. نو د خلکو نه پوښتنه او بیا دوی سره کومک کول واقعا اړینه. مالدار پیسې خو همیشه یو مهم او کلیدي رول لري، قوانین ورته اسانه شي، امکانات ورته برابر شي، مداخله پکې کمه شي. او معلومدار د هر کار د پرمختګ لپاره دوی ځینې ټریننګو ته حتما ضرورت لري، که په بخش د تجارت او سرمایه ګذاري کې وي، تر څو پر دوی وکړه شي خپل لاره پیدا کړي او په ځان بسیا شي.
مننه سیدی صاحب، که ستاسو نظر واخلم د همدغو حرفوي زده کړو په برخه کې څه ناڅه هڅې شوي دي په تیرو څو ویشتو کلونو کې؟ مثلا یو شمېر افغانان له دې سره اشنا شوي دي چې څرنګه د اصل موچی وساتي، یو شمېر افغانان له دې سره اشنا شوي دي چې څرنګه د کبانو فارمونه جوړ کړي، یو شمېر افغانان له دې سره اشنا شوي دي چې څرنګه په کور دننه چرګان وساتي. لیکن ځینې حرفوي زده کړې هم لکه خیاطي، لکه نجاري او داسې نوري هم شته. ستاسو وړاندیز به څه وي؟
دا پروژې د یو پکیج په شکل باندې د مختلفو ورته هیوادونو د تجربو سره سم، لکه د هند او یا د نورو هیوادو، او د سیاسي فضا د آماده کېدو سره سم، د دفاکتو د حاکمیت او د موانع د نه ایجادولو سره سم، دا هغه شیان دي چې باید په ساحه کې په باندې کیناستل شي، بحث په باندې وشي، او هغه څه چې دوستانو سپاره کوک د دفتن د قوت لا يموت پروژې، چې د پتن څنګه یو نفر د حالت مخمسی نه وزي، او څنګه د حالت د خپل په خود د ردول لپاره، دا هغه پروژې دي چې ډیر حساس برخوردونو ته اړتیا لري. دا په دولتي شکل باندې سازماندهي ورکول، هغه سوسیالیستي اقتصاد او هغه چې ملک د لا مالک شي، او یو سلسله بانکونو ته د امتیازات نه ورکول چې په سکتوري خصوصي کې څنګه داشي، دا هغه شیان دي چې مختلف هر اړخیز او داسې حساس برخوردونو ته اړتیا لري. کومه یو جانب د قضیه وویل او بل مو نه وویل، دا موږ نشړیږي. په دې خاطر باندې دلته په دې لاند بحث کې د دې ویل مشکل په مجموع کې اقتصادي سیاست چې آزاد بازار د قانون د نظارت لاندې د یو شتمې پیړۍ د قوانینو تر لاندې مختلط اقتصاد، او هغه مرکزی اقتصاد چې په اول مرحله کې پرایوټیزیشن شي او خلکو ته، دا تمام هغه مسائل دي چې یو د بل سره رابطه لري. اما چې لاندې کوم په دغه مرحله کې د نړیوال ټولنې مرستو په مقابل کې د طالبانو موانع ایجادول، مداخله کول، او ځان یو رسمي مشروع حاکمیت فکر کول، او درغه دغه مشکلات ایجادول، یا په یو کلمه باندې چې مونږه کې دا شی نشته، ځنه تاقي مارته چې مولې خلک سترګې لري، غوږ لري، قضاوت لري، هر هغه څوک چې دروغ وي هغه خپل ځان ته ویني. په دې خاطر باندې اینی قضاوتونه خپل ځان او هویت پیژندل، چې په رسمیت پیژندل شویم کنه، او زمينه سازي کول د دې چې د ملت مرسته ترلاسه کی. په دې مرستو کې که د امر بالمعروف معمول هم راغی څه مشکل نه لري، اما داسې میکانیزم ورته جوړ شي چې د امر بالمعروف حصہ جدا نشي، د هغه کورنۍ د هغه کلی حصہ جدا شي چې په هغه کې امر بالمعروف هم اوسي.
ماننه
دي خاطر باندې داس یو سلسله میکانیزمونه په اړه ول پکار دي چې طالبان پکې د مداخله داسې ترسیم و نشي کړی چې هغه خپل مخونه ته ورنشي.
ماننه ماننه احمد سیس، مخکې تاسو د یوناما مسلې ته اشاره وکړه او تاسو د خبره تایید کړ چې وړ پورونه افغانانو ته ورکړل شي، لیکن د حرفوي زده کړو په برخه کې او یا د کار د ایجاد په برخه کې، مثلا یو اس ایټ په تیرو درو کلونو کې چې طالبان هم په افغانستان کې واکمن نن شي ودی، چې تیرو څه باندې درو کلونو کې یو لړ پروژې د سې جوړې کړې دي، البته یو لړ د سې پروژې جوړې کړې دي، مثلا استنادي دیوالونه جوړ کړې دي، په دې برخه کې د آسیا پر مختیای بانک هم مرسته کړې ده، د سویډن ماسیا مرسته کړې ده، مثلا د خور سیستم ورته سم کړې ده، ځکه چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې په هرو څلورو افغانانو کې درې تنه په زراعت باندې خپل ژوند چلوي. ستاسو پیشنهاد به څه وي؟
زما پیشنهاد خو دا ده چې اول که تاسو وګورئ د افغانستان کې د مسلکي زده کړو یو اداره د انسټیټیوټ ده چې تقریبا پرون ما په راپور لیده چې اوس یو درس شاخې لري په ټولو هغه کې هغه مسلکي زده کړو خدمات وړاندې کوي. دا باید اوس ټول د حکومت چوکاټ کې ده، باید حکومت سکتور ته زمینه مساعده کړي، هغه ته جوازونه ورکړي، شرکتونه راولي چې هغه وکړي شي د تخنیکی زده کړې نور خلکو ته وړاندې شي. دا مساحه باید حکومت له انحصار راوستل شي، بلکې نور کمپنیو ته هم جوازونه ورکړي شي چې تر څو نور خلک هم راشي او دا مسلکي زده کړو درس تدریس ورکړي. دومره خبره د پورونو ده، د وړو پورونو ده، دا د یوناما ډیر ښه اقدام ده او دا د افغانستان د غربت د کمولو لپاره یو ښه پروسه ده، یو ښه لاره ده او دې ته باید وسعت ورکړی شي، دې کې باید کار وکړي شي، دې کې بانکونه موږ تاسې ډېر لرو، هغه بانکونه د خلکو څخه پیسې لري، ډیپوزیټونه لري، خلکو پیسې جمع کړي دي، هغه پیسې هم دې لپاره دي چې خلکو ته پور پہ ورکړی شي، قرضې ورکړی شي. دا پروسه باید فراخ شي او دې لپاره باید د اقتصاد وزارت او د تجارت وزارت، د افغانستان بانک، مالیه وزارت یو ګډ یو یوناما سره په ګډه یو کمیشن جوړ کړي، یو دغه کمیشن او کمیټه دې په دې باندې کار وکړي او د دې لپاره یو خاص ستراتیژي وجود ته راولي چې وکولی شي دغه له پورو ساحه فراخ شي او خلکو ته پورونه ورکړي شي تر څو دوی وکولی شي واړه واړه کوچني تجارتونه یا بزنسونه تشبثات وجود ته راشي او غربت کچه راکته شي.
مننه احمد زیسب. اغلی کرخی
یو ملاحظه، یو ملاحظه
مهربانی.
د دې حالت د داسې باید سو استفاده ونشي چې هغه خلک چې اعتراض لري چې حاکمیت مشروع نه دی، په دې چل باندې د حاکمیت مشروعیت کار وشي. د حاکمیت د مشروعیت مسله باید په دغه چوکاټ کې مطرح نشي. تشکر.
مننه اغلی کړوخیل. یو بل موضوع چې په افغانستان کې له فقر سره د راپورونو په استناد ډیر مرسته کوي هغه دا ده چې کوم افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې، په اروپا کې، په امریکا کې او په نورو پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي، هغه افغانستان ته هر کال 2 میلیارډ ډالر د جنو راپورونو لمخې افغانستان ته استوي چې ډیر دقیق ارقام لا هم روشانه نه دي، خو د 2 او 3 میلیارډ ډالر ترمن حد اقل ویل کیږي. دغه مرستې هم منظم نه دي. زما مطلب دا دی چې ځینې کسان چې مرستې استوي هلته ځینې کسان یې مصرفوي. که له تاسو زه پوښتنه وکم، ستاسو وړاندیز به څه وي؟ څرنګه کېدای شي چې دغه مرستې حتی که په شخصي ډول هم وي منظم شي چې یو څه مؤثره تمام شي؟
خب دا خو هغه شخصي مرستې دي چې خلک خپل کورنۍ یا هغه کسان چې دوی سره په ارتباط کې دي مرستې استوي او دا همیشه دی او ځانګړی نوم هم په مالي اصلاحاتو کې چې اوس مادیات وتلی دی، نو دا په د جمهوریت وخت کې مراتلل او اوس مراتلل چې هغوی خپله کورنۍ ته او دا ډېر یو ډېر کلیدي رول لري، ځکه چې د افغانستان په هغه عوایدو کې هغه راځي باندې حساب کیږي، ځکه زیات کورنۍ خو نن سبا په همدغه مرستو لارو نه چلیږي. نو معلومدار دا ثابت نه دی د جګې ټیټې کیږي او دا ځینې کورنۍ په همدغه پیسو باندې که دوی ته نور کومکونه رسیږي همدغه د خپلوانو کومکونه له لارې نه دوی ته شخصي مرسته کیږي او دا زه فکر کوم چې که دغه نن درویس میلیونه پورته کسان په بهرني کومکونه ته اړتیا لري، باقي هغه کسان چې دي په افغانستان کې تقریبا 5 میلیونه کسان هغه دي چې د سپتن ژوند
په خپله
عاید باندې چلیږي،
باقي دغه
بهرني مرسته باندې.
پام دې برخه زما اصل سوال د سیو ک یو هغه تراشم، مثلا په نړۍ کې یو له غوی وادونو چې له بهر ډیر زیات مرستې ورسی هغه هند چې په تیر وکال کې شاوخوا 130 میلیارډ ډالر هند ته له بهر ورغلی دي او دا مرستي په مختلفو برخو کې لګیدل دي چې د جنو اقتصادي کارپانو په وینا دغه مرستي د دې سبب شوی دي چې دا د نن سبا هند د نړۍ پنځم اقتصادي قدرت باندې بدل شوی دی. البته نور عوامل به طبيعي خبره ده چې دا لري، لیکن زفرسن یو کورنۍ پیژنم په امریکا کې ژوند کوي، دوی په افغانستان کې دغه د طالبان په وخت کې د جمهوریت په وخت کې هم د تورته حادثه کړې و، د کمپیوټر یو مرکز جوړ کړی و، هلته 15 شپږو کسانو ته پیدا کړی و، په ځای دې چې هغه هر میاشت دوی ته پیسې ورشي د دغه کمپیوټر د کار له درکه چې دغه کار بیرته په امریکا لپاره د ویماسی لپاره کېده، په ځای دې چې لوی کورنۍ سره مرسته وکړي لوو کورنۍ سره مرسته کول، یعنی دغه رقم ستاسو نظر
ګوره په دې پر کې ګوره کته سو د هند مثال ورته ځکه چې په هند کې مثلا یو سیاسي ثبات شته، امنیت خوندې دی، خلق سرمایه گذاری کوي او دغه په اصلاح مالی توانمندی ډیره زیاته ده، نو غیبی ته خپل ملک سرمایه گذاری کوي، د خپل سرمایه گذاری په ایجاد په اصلاح شغل کوي او د اقتصاد چرخه په حرکت باندې پیسې پیدا شوي، تولیدات کوي او مارکیټ پیدا کوي، نو خلکو ته کاروبار پیدا کوي. په افغانستان کې متاسفانه هغه رقم نه ده. اول خو مثلا ک افغانان څنګه وکړي شل ته سرمایه گذاری وکړي، ځکه چې اصلا خو هغه قانون سرمایه گذاری موجود نه ده، الله تروسه د طالبان حکومت پر رسمیت نه ده پیژندل شوی. نو د افغانان چې مثلا کوم هغه نظر تاسو لري چې مثلا که څنګه دوی کولی شي ایجاد شغل وکړي یا هلته سرمایه ګذاري وکړي تر څو پرې کار تولید شي او واقعنه باید داسې وشي، اما متاسفانه طالبان په دغه برخه کې په هغه شکل چې باید دوی ورته به توجه وسیږي دغه اړتیا ورته دوی توجه نه ده کړې. دوی به هغه قانوني سرمایه ګذاري باید دومره واضح وایي چې نور به چاته بس هغه ویره موجوده نه وای، ځکه چې اوس که دوی ادعا کوي چې امنیت خوندي ده، خو امنیت خوندي ده قوانین معلوم نه دي، خلک په دې باندې مطمئن نه دي که زه چېرې د سرمایه ګذاري کوم په دې لپاره هغه ضمانت چې داسې بس هم په دې کې به لاس نه اچول کېږي یا دا به له بینه نه ځي. اوس فعلا زیاتره کسان په همدغه باندې هغه کوي بس پنه کوي چې هغوی هغه اړوندو کسانو ته یو اندازه د میاشتې یو پیسې لیږي تر څو پورې هغه یو ملګری پیدا کړي او لولګي د وښه غوړل سي. نو دا دوه متفاوته حالتونه دي،
چې
سیاسي ثبات نشته، رپرسمه پیژندل شوی نه دي، قوانین موجود نه دي، نو ځکه سرمایه گذاری نه کیږي. او معلومدار که چیرې سرمایه گذاری وشي او طالبان هم دې موضوع ته متوجه سي، معلومدار دا به یو ډېر ښه فرصت وي چې خصوصي سکتور کا زمينه د کار برابر کړي. په دنیا کې زیاترینه کار هم دغه خصوصي سکتور تولیدوي، شخصي سرمایه گذاران یې تولیدوي.
او مننه اغلی کرخید. د دې خطر چې د بحث اصلي موضوع ته بیرته راوګرځو، او هغه دا چې څنګه کېدشتي چې لاړمنو افغانانو سره د نړیوالو مرستې منظم شي، منسجم شي، او د خلکو شکایتونه بیخي رفقی شنه تر یوه حده پوری راکم شي، ځکه نن سبا شکایتونه زیات دي. ازادي راډیو مثلا په تیرو درې څلورو اونیو کې شای په زرګونو پیغامونه تر لاسه کړی وی چې خلک د مرستو له بهیر شکایت لري. احمد صاحب، چیرته تاسو کڅام جنو وړاندیزونه ته مو د خبرونه پترس کې اشاره وکړي، خو چیرته تاسو وړاندیزو کې کوم ګامونه باید واخیستل شي چې دغه مرستي منظم او منسجم شي؟ طالبان څو کی او نړیوال څو
خدیر دغه مخ کې چې په کړو خیل سه په تفسیر وکړه، هغه ته موږ په اقتصادي اصطلاح کې ریمیتنس یعنی هغه خارج کې چې کوم افغانان دي خپل خپلوانو ته پیسې لیږي، دا په اقتصاد کې کوم واغ رول نه لري. موږ د دې لپاره بل اصطلاح لرو، هغه موږ وایي فارن ډایرکټ انویسټمنت، یعنی خارج نه کوم د سرمایه گذاری لپاره چې پیسې راځي هغه د سید په شک کې نشته چې 3 میلیارډ ډالر او پوری زموږ ریمیتنس راځي، واغه د روزمره کارو لپاره راځي. بس چاته خوراک ضرورت وي، چاته چی ضرورت وي، هغه په اقتصاد کې کوم د شي خاص رول نه لري. فارن ډایرکټ انویسټمنت یا خارجي د مستقیم سرمایه گذاری مهمې دي چې په هغه باندې کار وشي. دوم دا ده چې د دغه مرستو د ښه تنظیم لپاره باید ضروری ده چې اوچا او ملل متحد، یوناما، اسلامي امارات اړوند ادارې دا باید ټول کینی او عامګي وجود تراولي، او دی لپاره خدا ده چې پکې مشرتابه خلک چې لکه بلا برادر خوند او د نور چې صلاحیت لري هغه خلک باید پدې کې را دخیل شي، دوی سره یو ځای کار وشي، او پدې خلکو باندې زړه بد کی. او ضروری ده چې دا شی د خپل منځ کې کوم چې اختلافات دي، چې اړ یو خپل سیاسي اهداف پر مخ بیایي، دا باید لبین لاړ شي او نور خلکو رحم وشي او په خامه هنګي سره د کومکونو مرستي د یو بل سره په پلانونو په شریکولو سره د یو بل سره د یو تیو د عامه هنګي یو پروسه سره وړلو سره.
یعنی تاسو احمد صاحب، یعنی تاسو امید لري چې دا ممکنه ده؟
بل بل هو
مثلا د جنو ماسیسو استاسي دا وایي باید په دغه ماسو کې مېرمنې کار وکړي چې د دوی په وینا فرزند کوندو ته مرستي ورسي، یا کورنیو ته چې نارینه سرپرستان نه لري هغه ته مرستي ورسي. اما بل ورته طالبان له دې سره مخالفت کوي، نو څنګه به دوی سره نتیجې ته رسي؟
هو طالبان له دې مخالفت نه بس خلاص واشي. په کوندو د خزو کار کول په اسلام کې ناروانه ده. حتی د رسول الله سلام په وخت کې خزو په جنگ کې برخه اخیستې ده، نو دا خو کومکونه دي عمرستې رسول دي، دا خو مشکل نشته. طالبان له دې ضد نه باید نور لاس پورته کړي، صحیح ده هغه ایجاب دی کوي، اما کوم ایجاب چې حکومت ستان نور بس خزو ته باید لاره مساعده کړي او زمينه ورته جوړه شي، او پاتې خزې باید په دې شانو کې داخلي وي تر څو کولی شي کونډو سرنډو سره کومک وشي. یو مردانه خو بلډ شي باندې به کار وکړي، لکه کونډه رنډ بیچاره څوک او بس کور کې ناسته یې کور کې پرته یې باندې امکانات نسته وسره، نو اما خبر ولوګي او فقر سره مخامخ کیږي. نو اسلامي امارت باید له دې شان نو لاس واخلي او د خزي پریدي چې په جاپ مراتبولو سره وکول شي په دغه ادارو کې کار وکړي.
احمد صاحب، د 2023 کال په روسیو کې چې په جنوب ماسو کې طالبانو د شزو په کارونو باندې بندیز ولګاو، له هغه وروسته دغه شکایتونه ډیر زیات شول. نو اوس چې ورته ګورو په دې باندې ډیر وژده موده تیر شوی ده، لا هم دا مشکل نه دی حل شوی. بیا هم زله تاسو دا پوښتنه کوم، بیا هم ممکنه ده چې دا مشکل حل شي؟
زه فکر کوم چې ترڅو اسلامي امارات خپل هغه پالیسی تغیر نه کړي دا مشکل نه حل کیږي. پالیسی باید د خزو په دا په حقوقو کې دا باید په نظر کې وساتي. دا چې کوم اسلام داوه کوي خو دا قرآن مجید زه خپل مطالعه کوم او زی ترجمه کوم، د قرآن مجید د خزو د حقوقو په اړه کې ډیر لسایتونه هم لیدلي، نه ډیر لسایتونه. او که چیرې بیا د اسلامي امارت د اسلام داوه کوي، نو بس باید په دغه آیتونو باندې عمل وکړي. دا پرې دي چې پلاني عالم د سویلي پلاني عالم د سویلي پلاني عالم د سویلي نه، قرآن مستا په هغه کې واضح ده د ښځو حقوق سره په مغه دی عمل وکړي مشکل حل.
مننه احمد صاحب. په اسلامي علومو کې سیدی صاحب ډاکټورا کړې ده، لدوی به واورو سیدی صاحب ستاسو نظر.
مننه، اجازه راکړئ یو څو نقاط ته تلګرافي تمرکز وکړم. یو سیاسي مذاکره ده، بل مناظره ده، سیاسي به اصطلاح دیدی مناظره ده. من په سیاسي مذاکراتو کې نه باید مناظره داخل کو چې داخل کړی مې دي. طالب په څه چې باور لري تغیر دي کې ولی تغیر کې فتوا یې هم نشته. زما سپارش طالب ته دا دی چې هیڅ شی مه تغیروا، مګم ته څوک یې چې زما په اولاد تطبیقې، ته دی اول مشروعیت واخله، بیا یې مه پرېږده د تمام مکاتبو ته. داسې باید سوال مطرح شي. طالب دې د هیڅ شي نه چې په اعتقاد لري او مفتي ورته ویل دي ځان دې نه ګناګاري، خو اول دې خپل مشروعیت واخلي. یو موږ په بحثونو کې څو شیان سره ګډوډ کړ. سکتور شخصي زه چاته پیسې لګم هغه څنګه مسله پوي دا به څنګه تنظیم شي؟ یو توصیه دی یاره کده سې دی وکړو که به داسې دی وکړي، اما نور تنظیمې دل نه شي. دا د هر چا شخصي کار دی چې هغه ته پلو خوري که هغه ته سکتور جوړي. مطمئن نه دا ښه تجربه دی چې عام شي، چې ورور یو شپږ دانه کراچي وخلا خلکو ته په لاس کې ورکړه، په لاندې په باندې جوړه کې او په قندې پښمک دی په باندې جوړ کې او هغه دی په باندې خرڅ کې دوامدار. دا یو سلسله سپارښونه کېدل شي، اما د دولت او د حاکمیت درست تعریف باید وشي. اما که چې درنې خړوخل خرو ویلې دلته زد یو تاجر په صفت په دې باندې امنیت کې یم چې دا قومندان صاحب خسرې دی او د خدای نړیږي او خدای د نور هم ورته کامیاب لري. زه د شته ضرورت نه لرم، زه دې ته ضرورت لرم چې دا حکومت د دا چې سهار خراب پاتېدل دی که خراب را پاتېدل دی چې نن می وہی کنه وہی زما باید حقوق او وجایب او حدود په قانون کې معلومی چې دا نه دی معلوم. په دې خاطر باندې د حکومت وجیبه د انفراستراکچر سرک، ټلیفون، تلګراف، امنیت، ټاکس مالیه د دې جوړول دي. دا چې زه څنګه تجارت کوم هر هغه حاکمیتونه سوسیالیستي حاکمیتونه چې تجارت کوو دولت ښه تاجر نه دی. د طالبانو په حاکمیت کې داسې تمایلات شته چې دولت خپل تجارت وکړي. هیڅ حکومتونه په نړۍ کې په یوشتمه پیړۍ کې ښه تاجران نه دي، لا مالک مال دی، دا د خصوصي سکتور کار دی. د خصوصي سکتور باید دولت ورته انفراستراکچر برابر کړي، چې متاسفانه د طالب په حاکمیت کې په دې مورد کې داسې خلاوې دي چې سړی ورته کینی لست ورته واشي ډیر غدي. په دې خاطر باندې دلته یو سلسله سیاسي خبرې دي چې په مبدا کې باید روښانه شي، د حکومتداري خبرې دي چې باید په مبدا کې روښانه شي، د قانون خبرې دي چې په مبدا کې روښانه شي.
سیدی صاحب دا خو ډیر شاندي، لیکن کچرته بیرته غو سوال تر راشو چې د میرمنو په برخه کې له اسلامي اصول سره سم کتا سو لطفا توضیح ورکړئ.
مناظره شو نو مناظره شو چې هغه وي دا سیدی او زه هم دا سیدی دا نو کنه نو چې لاسکالو کې فیصله کوي که زه دا سوال نه مطرح کوم. زه ورته وایم چې ته څوک چې زما په لور تطبیقوي ته مشروع نه یې. ته چې مشروع شوې راځه د مشروعیت لپاره کار وکړې.
بیا دلته سوال داده همدغه سوال هم وبخشي، همدغه سوال به همدغه سوال نتیجه به څوک تر کله پورې اخلي؟ یعنی په افغانستان کې په دې شلو کلونو کې دا نتیجه ونه اخیستل شو.
کچېته غواړو د دې ټولنې د جنگ نه راوځو، قانونیت تر ابتلار شو، یو سلسله واقعیتونو باندې باید اعتراف وکړو. زه چې د چا سره کینم، طالب چې د چا سره کینی، طالب د خپلو شهیدانو ته توهین نه کوي چې د هر څه چې اعتقاد درلوده دغه نه تیر شي، نه دي تیریږي. د مکتب د شپږم سم په باندې باندې اما خپل هغه عقاید او هغه برداشتونه چې د دین نه لري زه متفاوت نرم، دا متفاوت لري. دا د هغه وخت په حکومتي وسایلو باندې تطبیق کی چې دا مشروع شي. دا غو بنیادی سوال دی چې متاسفانه نه نړیوال ټولنې تر سوال شم د منطقه ونه دیته چې ته څوک چې زما معلوم مکتب ته نه بریدي. زه خو وایم چې وتر علم درجات برتری د علم د علم الادم اسماء كلها او یو سلسله نور برتری ګانې شته دي چې هغه ماته ثابت دي چې خزه شارواله وا چې خزه د بیسره اولاد تربیه کوي د خزه د لمنه ان بیا میراث رسیدلی. دا هغه شیان دي چې د کې منطق نه دی پکاره. هر وخت چې غشه اولنده علم فرض د اسلام د دفاع لپاره اوس هم مقصد فرض دی کمپیوټر دا زما برداشت دی. اما کته بل برداشت لري چې ولا علوم خو مباح دي نو دا خو ته خو ځان مشروع کوي مباح ګره.
مانه نه سیدی صاحب
سوال نه دي چې جنگ چا شروع کړي. جنگ هغه چا شروع کړي دی چې په ټولنه باندې خپل نظریات تحمیلي مطلق لینانی ده او نور ته توجه نه
کوي،
انفراستراکچر نه جوړي. دا هغه نور یو سلسله مسائل دي چې واقعا موږ باید په ډېر دقیق شکل باندې سره قیچي کو جدا کو او سکالپل د ډاکټر په کار دی نه ساتو.
مننه اغلی کړو خیل د خبرونې څو دقیقې پاتې دي. ستاسو وړاندیزونه به څه وي؟ څنګه کېدای شي چې دغه کومې بشري مرستې چې افغانانو سره نړیوال کوي دا تر یو بریده پورې مستحقو کسانو ته ورسي؟ په دې برخه کې ستاسو وړاندیزونه به طالبانو ته څه وي چې اوسني واکمنان دي او په دې برخه کې به مو مؤسسو نړیوالو ته څه وي؟
خا اول خو علامه چې امازي سپته ورته ما چې د غارمټن ستاسو نو متور کې درسته ده. دا د لپاره مهم دي چې د افغان ولس د قدرت خرید پورته بي کې چې پیسې و نه لري هڅه تولیدات وي او پیسې نه وي نه د څنګه څوک واخلي نو دا ډېر مهم رول لري. یو موضوع اوس راځو په دې باندې چې زموږ ولاندیز چې دا اول خو هغه افغانان چې په کاغذ سیاسي فعالین دي کوم مدني فعالین دي باید سره همغږي سي. افغانستان باید پرې نه دی چې لا نور بشري بحران تولر شي او دنیا د دې مسایل یا اندېښنو یا د نیوکه په خاطر باندې کومکونه یا محدوده کی او یا قطع کی. چې فکر کوم چې افغان ولس باید دې ولګي او دې هغه قیمت باید ورنه کی او باید موږ دا کار وکړو. یو موضوع دوم موضوع دا ده چې په افغانستان کې خپل د قومي مشران دي که مذهبي مشران دي امیدوارم چې دوی د طالبانو سره بد خبري وکړي ځکه چې طالبان چې دومره اوایت راټولوي دومره قراردادونه ورکوي مادر استخراجوي نو دغه پیسې د خپل امر بالمعروف ادارې ته ورکړي د نورو جنگیالانو ته ورکړي ولې د خوارو غریب پیسې چې مثلا بهرانيان راځي کومک کوي سدي لولګي د وشوري هغه شي. او همدارنګه ما ساده باید دغه منطقي پاکستان د کلی مشرانو ملکان د سره خبرې وکړي چې باید غوښتي طالبان سره خبرې وکړي چې مداخله کوي او سره ونیوي وایي کدا رقم مداخله راوړي دا کومه کونه قضه کیږي ولوس خپل متوجي کیږي چې دا کومه قضه ده نو دا بلاره چې خلکو مثلا واخه نشي خوړلای نو مطمئنن چې خلک دې ته اړ کیږي چې بلار سي مسولینه د منطقې سره خبرې وکړي او همدارنګ مشران سره باید خبرې وکړي کغه عبد الغنی برادر دی کغه سراج الدین اقانی دی کملا یعقوب دی ک نور هغه کسان چې لږ متفاوته فکر کوي همدارنګ کغه متقیم دا کسان په دې باندې تصمیم باندې ورسیږي او دې وضعیت باندې واقعا نگران شي نو دوی سره باید خبرې سي او باید ملي ټولنه باندې شمول دي چې باید سره خبرې وکړي کدا لاس وهنه باندې نشي دا په کومکونو پر اتاق او په تمځي باندې تاثیر کوي تاسو باید مخه ونیسئ ځکه چې افغانستان نور ولګ او تنګسي نور نسي تعامل ولای او فکر کوم دا کچیر واقعا بشری بحران دوام پیدا کوي دا قحطی خاطزي او دا به فکر کوم یو ستر نوري بيوي چې بیا به طالبان نشي کنټرول
او فکر نکوي هغه لکه خصوصا په دغه شرایطو کې چې جمع را روان دي او په ژمي کې د ضرورت هم په زیاتې دودي
کاملا ځکه چې خو هم دا وسه مغه به ملکونه چې کومکونه وعده کړو هغه کومکونه نه دی لا پوره کړی نو خو کدا رقم دغه گزارشونه زیات شي او غوړي پر وړي ښه بهانه کیږي نو ځکه ما وویل چې هغه څوک چې د باندې باید ډېر په قوي دات خایو کې چې د کومکونه ورسیږي او په داخل کې زمونږ ملک زمونږ قومي مشر زمونږ سپینګرای او عالمان دا ټول به طالبان سره خبرې وکړي چې لاس وهنه باندې تر څو پورې اړوندو کسانو ته کومکونه ورسی
مننه احمد صاحب وخت کم پاتې دی په لاندو کلو سن ساسو نظر واخلم څه باید وشي که څه هم یو ډول تکرار دی خو په لاندو
انګیوسی اول دا چې هم ملل متحد چارواکي هم د اسلامي امارات چارواکي په ملت باندې زړه خو کې خلک د خراب دی وزیر زوځي خري خراب ده او دی په زړه سوزي سره یو ځای سره کینی یا مهنګي وجود تراولي پلانونه سره یو ځای کی په خپل په شریک را سره د حکومتونو سره مهنګي او د حکومتونو
پر
زړه خلکو ته ورس
مننه سیدی صاحب په یو جمله کې تقریبا 600 وړاندې سپڅوي
ما اخرنی بحث وانه ولې ما ژوندې ټلیفون درلوده په هر صورت
bale یعنی څه باید وشي چې مرستي ورسي
کار اهلی کار ته اوس پاره شي د طالبان حکومت مداخله ونه کی نړیواله ټولنه باید یو داسې میکانیزم پر بنیاد باندې مرستي خلکو ته ورسي چې د طالبان مداخله پکې نه وي
مننه مننه سیدی صاحب لطاسو مننه کوم احمد صاحب لطاسو منندویم او اغلی کڑخی لطاسو سخام ډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیست زحمت چې بری اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مل
شه رسپینا خلق پیدا دی تور لسپینا خلق پیدا دی زکت سترگو تور دسپینو میس کی وینا وجانا نزما وتزرکا